د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مو زه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه شننی تبصری اوریدلای شئ. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې اسرار علم مومند وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړانن په کوټه کې ربلل شوې ټول ګوندیزه غونډه لږ شېبه وړاندې شروع شوې. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هېواد حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او د هندي وزیر اعظم چین ته د دورې د درې ورځني سفر په وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $24 اربع معاهدې لاسلیک شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدون پړن په کوټه کې رابلل شوې ټول ګوندیزه غونډه شروع شوې ده. په غونډه کې د خبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پالو سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشالې دوه خبريال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او دغه ګوند یو شمیر لوړپوړي سیاستوال په غونډه کې ګډون کوي. د غونډې یو ګډونوالو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی مشر رضا محمد رضا بیګا له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزی حکومت غواړي چې د کاشغر گوادر کوریډور لار د پښتنو سیمو ته راکړل شي.
دا د ټول ګوندولسونو ګوندونو سینومندګي کوي. دا په یو ځای په یو خل دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کوریډور دا لار دا هیوی دا د پردغه لار راځي سیدا له اسلام آباد پر جوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ سي. بس
یعنی چې د شروع پر ورځ د وزارتونو مشري په مشري د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري پړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړ شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن په خارسي مخه د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هېواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي بللې ده. د یا سازمان مشر زهره یوسف پرون مشر دوی ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو لښوی بریده داسې ښکاری چې حکومت د وسلوالو پر ضد حکومت سرګند تګلار نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکۍ دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ییز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسلامي په کراچۍ کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوی برید په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نه دولتي ادارې لخوا په ربل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوي. په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند یو مشر منظور علي اپریدي ویل چې قبایلي ولس ته د بنیادي حقونه ورکړل شي.
دلته عدالت نشته، دلته انصاف نشته، دلته ما باندې داسې یو نظام مسلط دی چې هغه فردي واحد د پولیټیکل ایجنټ دی. اربونه او کرونو روپو لوبه روانه په فاټا کې د افسرانو. د پاکستان چې کوم آئین او قانون دی په ټول پاکستان کې دی، هغه په کار چې موږ لمرا کې
یا د بیچ پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي. دغه کمیشن خپل سپارښت گورنر ته وړاندې کړي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چارسدې ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند د دولت وزیري پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او ډیر جوبل دي. که څه هم ښاغلي وزیري د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایت روغتون ډاکټرانو مشال روته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او 3 جوبل ورول شوي دي. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځني سفر پر وروستي وخت نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $20 اربع یو ویش معاهدې لاسلیک شوي دي. د لاسلیک د سورا چې پکې د څه باندې 200 چینایي او هندي کمپنیانو اجرایي مشران موجود وو، د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ورته وویل راځئ چې د دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه سره کار وکړو. د ده په خبره اوس هند کاروبار کولو لپاره چمتو دی. چین چې د هندوستان غټ کاروباري ملګری هیواد دی، د دواړو ترمنځ کاروبار مخ په زیاتېدو دی. تیر کال هم د چین ولسمشر شي جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه‌کاري په مت کې د $40 اربع اعلان کړی وو. د امریکا په بوسټن کې د ځغاستې لوبې یا میراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلی جوهر سرنایب ته د مرګ سزا ورول شوې. د عدالت د قضایا پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یوه ورکړي. بلاخره تر اوږده بحث وروسته پریکړه وشوه چې د تری د مرګ سزا ورکړل شي. یو ویشکلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون خودو یې سر ټیټ کړو. د 2013 کال د اپریل په 15مه د امریکا د بوسټن ښار په بمی چاودنو کې 3 تنه وژل شوي وو او 216 نور ژوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروسته له هغو چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو پرون تور بیرغونه وزړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پی خبر ایجنسی ته ویلي دی چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسله والو ډلې په کنټرول کې ده. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېد چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. مشال ریډیو ساسو لپاره 9 ساعته خبرونې وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو هر ورځ د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. نن د عوامي نېشنل ګوند په بلانه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټولګوندیز غونډه پیل شوې ده. د اقتصادي چارو یو کارپو د دې لارې پاړه وای
چین د ټول دنیا سره تجارت د لپاره پرانیسته کوي. د ګوادر بندرګاه چې هغه اغستې ده نو دې لپاره اغستې چې مال بالته راځي د بار ملکونه هغه ځینه مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوي او د روډ سیستم جوړایي.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسي مشرانو ویلي دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې غواړي.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوقو نم محروم یم. دل تمام ما ماده سیو نظام مسلط ده شغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنٹ ده. په پاکستان چې کوم آئین او قانون ده پټول پاکستان کې ده هغه پکاره چې موږ لمرا کی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننې او تبصرې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه د ټولو ګوندونو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې هدف د کاشغر او ګوادر ترمنځ پر تجارتي لاره بحث کول دي. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر، که تاسو اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
ګوند لخوا همدا ټول ګوندیز کانفرنس مخکې فایل شو. لومړی به دا وایم چې په دې کې د ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه، د جمعیت علما اسلام فیډلې شیرانی او همدغسې ډیری نورو سیاستوالو چې په هغوی کې د سینیټر ډاکټر جهانزیب جمال دینی او همدا مذهبي ګوندونو او ورسره د تجارانو د بیر بیل اتحادیو مشرانو په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. شیبه مخکې نو وساو د پایوینا د ټول ګوندیز غونډې ته د لګوادر څخه د بلوچستان سیمې غړي میر حمل کلمتی وکړه او کلمتی وویل چې پاکستان د دوی د خاورې پر سر باندې د ګوادر بندر پر سر باندې له نورو هیوادو سره معنا له چین سره له نورو هیوادو سره په عربونو ډالره معاهده کوي خو د کلمتی په خبره هم د پاکستان واکمنو نه هم د پاکستان مرکزی حکومت او نه هم صوبایي حکومت ژغولي او نه هم له دوی پوښتنه کوي چې تاسو څه غواړي او څه ضروریات مو دي د پایل وینا اوس ته دغه ورسره نورې ویناوې لا هم روانې دي ګواکې غونډه پیل شوې ده ویناوې شروع دي چې تر هغه وروسته به د بیل بیل کاسي ګوندونو مشران چې لکه کومه نمونه واخیستل دغه او له دې سره به ډیری نور سیاستوال دې غونډې ته د ټول ګوندیز کنفرانس ته ویناوې کوي او داسې ویل داسې ښکاري چې همدا ټول ګوندیز کنفرانس به د ما دیگر تر څلور بجو پر د پاکستان وخت ختم سي یا تر شاوخوا کې ختم سي.
ډیر مننه په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر وو د ټلیفون کرشه صفانو بخښنه غواړو. او دا چې عام خلک د دې نننۍ غونډې په اړه څه فکر کوي او دوی څه غوښتنې لري راځي چې د دوی ژغونه واورو چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل ورسره غږیدل دي.
زمانوم سید محمد ایوب د غزه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقہ پسمانده ده نو باید د دې باندې زموږ مشران او دې خبره ته توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو د کراچي څخه کاروبار کوو زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شي واخ موږ مجبورې دي لورځو نو باید دا شی دی په صورت واخو ته ورنکي.
مانو سیف لادې زاد زله مساخیل اوسودن خیم نو موږ خو خپل دا وای چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډي سیات لري په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې د رسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي لیکن د حکومت دوغلی پالیسي ده نو دا سم وزارت نشته وزارت فلال مشکوک دی نه دا خاص وزارت نشته دوی خدا وای چې موږ دا کوو لیکن اصل کې د دوی خیال چې کم دی از موږ په اندازه و پنجاب ته دی پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فائدہ هم نست نو د پال پارټي سره سره موږ غذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی او حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسی.
جلیل احمد مسخر یاره زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو موږ خاص کر د پښتنو لپاره ډیر فائدہ مند دی لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس یو لینک روډ برا کې یو کشنای روډ برا کې بانا به اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او د نور چې کوم پرس پارټین دي چې هغه یک جان سي هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی هغه پر روډ باندې احتجاج نه وکی او د حکومت ته یو باور نه کوي.
زمانم سید عبدالمتین دا ټول سیاسي ګمونه دي سر دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي خپل مفاد کوي په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چنن کیږي په سر نه وټل دا د خپل مفاد لپاره کیږي دی کواکې دا کول سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي خو دې نه کوي دا د عوام لپاره دی دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو دا روډ چې دی دا مایدی سوي دی د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سوي دی چې دا به د پنجاب د پاره یي پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو ورده چې په کوټه کې د کاشغر او ګوادر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه او په دې کې د ممکنه بدلون پر ضد ټولګندیز غونډه پیل شوې ده. اوس پښتنه دا راپورته کوي چې دا تجارتي لار په اصل کې د څه او کچیر جوړ سینو د پښتنو لپاره به ګټه کوي په دې اړه ریپورت لولندې د مې ورستاورو. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2013 کال به سرته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړ چې دا پروژه به په داسي توګه تر سره کوي چې د ملک ټولي صوبې لا ګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام اوتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسي پروژه ده چې چین ورته لتیرو شلو کالو راځي تیاری کړې ده. له اکرام اوتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت لپاره پرانیست کوي چې وایي د زمکه بلار او بیا
سمندرونه کې دي هغه په لار څه گوادر بندګا چې هغه اغست ده نو دې لپاره هغه چې مال بال تر ازي د بار ملکونه هغه ځنه و مال چین ته ځي هغه لپاره پاکستان کې د ریلوي او د روډ سیستم جوړای پاکستان ته د هغه نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزن لپاره پایپ لاین جوړول لپاره پیسې لري کړی دي
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل سو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی اکرام هوتی په دې اړه وایي
سڑک او اکنامک زون تا دو سیزن گٹ اور دی ٹرین چے اخو صرف مال لڑل لڑل دی کنا اخو باسی اکنامک زون تن نوزی اکنامک زون زیاد گٹ اور دے کم دے اکنامک زون جڑی گی فرس کا دب سنو سیما کے دور اتلیش یو شہر رشم باندے جے کم دے کہ ہم لگا دیت حقکاری لگا کی دی شی مانسیرے سرا مانسیرے نبر بٹ گرام چتر پلین دس علاقے دی کنا او پٹن دے دغه دغه کې دي شی او جوړ شي یو جوړ شي هری پور حویلیا سره دا د وزینې دي چې د پښتنو علاقې کې د زور اکلی شي
په کراچي کې مشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر د تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پوتے او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه چې دیشي چې د دې صنعتي زون او د دې روپ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړندي کله به مو وباسي نو ما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي
د یادونی وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړي توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار لمخه په ډاګه کړی ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتی لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي تاسو مشال ریډیو ته غوږ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په شاري سیمو کې د فرقي تشدد د مخ نه نیول کېدو څخه داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې ناکام شوې دي پر مذهبي لږکیو نظر لرونکو په پاکستان کې د فرقي تشدد مسله به خېجه دي بولي په دې اړه تفصیل لولند د میورست تاسو ته وړاندې کوو د کراچی په شهر کې د اسماعیلی فرقه پر وګړو خنړی برید په پاکستان کې د فرقي تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقي تشدد پر دې سربېره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچی کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شایګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامی په ډاګه کوي زهرا یوسف وویل
قانون کے تحت رینجرز کو اور پاور دیا گیا ہے
پا کراچی کے لئے قانون سرسم رینجرز دا پورا واک ورکر شوی دی دلتا دا ایف سی زواک لوئی شمیر موجود دی او زی پر زی چوکے دی نو دا دا حیرانے خبر دا چی پر دی ہر سو سر بیر دلتا دا فرقیز تشدد دا سی پیخی رامینز دکی گی دا دا استخباراتی دارو ناکامی پڑاگا کوی او لدی سخا دا هم خکاری چی حکومت دا وسلوالو ڈلو پر زید کما سرگند تگلارا نلری
فرانس پریس خبری ایجانس د مئی پر 15 په یو ریپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیعاګانو شمیر د دې ملک د ټولي آبادی 40% جوړوي د ایجانس په لیکنه په تیر یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځ ډلو په فرقي تشدد کې په زرګونه شیعه مسلک وګړي وژلې دي دا ریپورت لیکي چې په پاکستان کې شیعاګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولای چې خپل جمهوری حق سره سم پر امن احتجاج وکړو چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وجل کېدو پر ضد احتجاج کوو نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې تاسو جون په خطر کې دي چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې خار نه یو نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکی لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نښه کوي چې دا د هغوی لپاره یو اسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهالې تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریک کېده، سلا مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقیز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي، او د دې ترڅنګ به له مذهبي علمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکي واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانونه ګرځول سوو ډلو تر څنګ به د هر هغه چا پر ضد بې توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل سم. دغه سید مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه او ټویټر باندې تاسو کولای شئ چې تاسو ته خپل د مشال ریډیو ټول خبرونه راسي. په پاکستان کې چې اکثره د ترګری پیښې وسی، نو چارواکي او رسنۍ تور پر بهرنیو استخباراتو لګوي. زموږ همکار شاهین بنری د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتلي چې رښتیا هم د پاکستان اداري دومره کمزوري دي چې د بهرنۍ لاسوهنی مخه نیسي نیولای. نو موړی په ځواب کې وای
نه دې کې زمونږ د ریاست کمزوري ده. بار خلک به مداخلت کوي چې تاسو ملک وای نو هغه به ستا د کمزورۍ نه استفاده کوي. پاکستان خپلې کمزورۍ پټې کړي چې کوم مسایل دي هغه حل کړي، نو بیا به مطلب یو نیمه واقع خو چېرته کېدی شي چېرته 14 وشوه یا چېرته بل څه داسې ترخه کړی واقع وشوه، خو دا کومه طریقې باندې چې اوس کېږي داسې به نه کېږي. دلته چې کوم دغه دي القاعده ده او هغې سره تړلې نور ترخه تنظیمونه دي د کوم ځای راغلي، خو دا زمونږ د ریاست ولا اجازه ورکړې او دلته چې کوم دی نو دلته پاکستانیان دي دا دلته اوسي بلوچستان کې وګوره سیاسي یو جد جهد دی. هغه باندې چې کوم دی مونږ هغه د سیاسي حال درو بس یو فوجي حال درو بس کوم ځای کې چې فوجي حال پکار دلته سیاسي بس چې کوم ځای کې سیاسي حال پکار دلته فوجي حال درو بس.
بریګیډیر صاحب چې د څومره وسلوالې ډلې دي یا دغه مشران دي، نو د دې مرکزونو خوم دلته په پاکستان کې دي او داسې په کلو باندې کېم نه دي، بغټ غټو خارونو کې دي او اغه دغه ځمواري هم مني. بیا د پاکستان چې کوم فوزي استابلیشمنت دي اغه په زیر دي چې دغه خلک ونی سي اغه سزا ورکي، اغه هم د خبره کې چې د بهر ملکونو خلک دي، نو د دې انجام بسید دي مل د پاره
مدام هم دغه څه کې چې څنګه تاسو ګوره د پیښور واقع او د دسمبر کې سپښوالسم دسمبر باندې شو دا مې را لاله دا چې اوس د کراچۍ واقع او دا سکول هغه مونږ هر کوس په دې پسې شروع شي دا څه به یو څه مو د پاسو بل واقع شي دې کې سره فوج نه دی د ستن کې ټول کراچۍ کې ګوره هلته چې کوم سیاسي قیادت دی هغه داسې نه اهل دی او داسې پیمانه چې هغه د دې اهل دی چې هغه هلته انتظام او چلي دی او داسې ګروپونو خلاف غریب مرګ جوبل دغه کار دی او ډېر مضبوط دی. البته چې کوم دی نو هغه تعاون نشته دی، هغه خپل سیاست کوي. پنجاب کې چې کوم دی دا سه یو کاروي پکاره دا سره لکه د مچو یو غبین دی هغه لا وي کوته مور را سره چې دا مچای چې کوم دی نو دې را پرش نو پنجاب کې دا صورتحال دی. دا کابل کې پرون حمله وشو د شپې په کابل کې چې بیان ورکړو کو وزیر اعظم ورکړو کو دا فوج صاحب مخکر ورکړو ایا مونږ په غیبه باندې کوم دې هغه باندې سوکړل او دا دې نه شي ویلي مونږ غي سر په دې باندې رابطه وکړه چې دا کوم درشه پکې دوه پاکستانیان هم پکې دي.
نو بریګیډیر صاحب مونږ چې ګورو د تاریخ په دې وګدو کې اکثر وسلواله ډلې د افغانستان د جهاد د پاره د پاکستان د استخباراتي دارو لخوا ترن کې دي دغه حوصله افزایی کې ده. ایا دغه پالیسی اوس هم غشانت ده؟
زه په دې باندې بالکل زه یعنی نه پوهېږم چې زه څه تبصره وکړم چې په خولې باندې یو څه ویل کېږي په ځمکه باندې لکه دا کابل پرله پسې حملې روانې دي که نه
جی
دا کوم ځکه دا په کار چې مونږ یا خو مونږ پاکستان اوسې دا زمونږ د خاورې نه شي دا دغه نه شي دي د افغانستان د خاورې نه شي دي په دې چې کوم څه دغه دي د سرکړدا مشران دي هغه ټول دلته ناست دي مونږ د افغانستان غوښتنه خپل دغه نه اوچت کا خپل دغه خلک اوچت کا مونږ نه اوچتو دا نه چلیږي زما په خیال باندې تر څو پورې چې مونږ دغه مسله هم نه حل کړې دا افغانستان نه مسله نه حل کړې زما په خیال باندې دا د مسلې دا حل نه دي چې دا مونږ کوم اوس کوو
دا مشال ریډیو ده
د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دوی په خپل سیمه کې د جرګې یا د ایجنسی کونسل وړاندیز نه مني بلکې د نور پاکستان غوندې د شفافو انتخاباتو لاري بلدیاتي ټاکنې تر سره کول غواړي په دې اړه نور تفصیل فرهاد شنواری په دې ریپورت کې راکړي
د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق له ویل شوې دي د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټي او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده
مونږ د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده د کونسل تجویز مونږ نه ورکړې مونږ دا ویلو چټسو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن شي لوکل گورنمنٹ دی ایجنسی په ساته جوړ شي دی فاټه دی پاره لوکل کونسل مونږ نه اور کړی لوکل کونسل دی چې کړی وي دا کې نامینیشن دی دا کې انتخاب نشته دی کې سره دی انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې ځکه مونږه ټول سیاسي پارټو کپ باجوړ کی میټینګ شوه دی کپ خیبر کې شوه دی کپ وزیرستان کې شوه دی مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دی مونږ مسترد کړی دی ځکه چې دا دی عوامو او دې سره سټیک هولډرز چې دې کوم خبره کوي دا دې اغه تجاوز دي کې نه دي شامل
او د پاکستان پیپلز پارټي د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سې کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې ز پخپله یو کونسلر پاتې شوی تاسو په لای کې نو کو چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو قانوني تور حکومتي تور اختیار د مونږ سره نه و بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله هرڅه اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي کما پیری چې د کونسل چیرمن پولیټیکل ایجنټ یا ډیپټی کمشنر څوک وي نو ډیر افسوس خبره ده به هیڅ کله مونږ قبول نکوو هیڅ کله به دا مونږ له منظور نه وي
د پاکستان تحریک انصاف پارټي یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کوم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وي اغه لا پکار دي چې یو ذمہوار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوخ کی او اغه مخ کی ولګي او اغه خپل فیصلې حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي اغه نه رایه وخصتای شي
او د عوامي نېشنل پارټي او مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم دلته عدالت نشتا دلته انصاف نشتا دلته ما ما داس یو نظام مسلط ته شغه فرد واحد دی پولیټیکل ایجنټ دی ته پاکستان چې کوم آئین او قانون دی پټول پاکستان کې دی هغه پکاره چې موږ لمر کی
یاد دی وچ په دې ورستو کې د حکومت لخوا ټاکل شوی فاټا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د خیبر پختونخوا گورنر تھا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وړاندې کړې دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوی لې سرارالم مومند د خبرونو لنډیز اورو
د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون په اړه کلګوندي زغونډه دا مهال په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، ملتپال او سیاسي ګوندونه برخه اخلي. د مشال ډیو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن مشر او پیپلز ګوند غړی سید خورشید شاه په ګډون د ټولو د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. یا رویج شروع پر ورځ د وزارت نوشری په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شو ټول ګوندي غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی، خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ییز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشال ډیو ته وویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوې بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسله وړلو پر ضد حکومت څرګنده تګلار نه لري. یاد وي چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوې برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمهوریت پستک کې د یوې دولتي ادارې لخوا پر بل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو وویل شوي دي. د هندي وزیر اعظم چینتا د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې $20 اربع یو ویش معاهدې لاسلیک شوې دي. د امریکا په بوسټن کې د دې هیواد یو عدالت د ځغاستې لوبیا میراتان ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلي جوهر سنایپ ته د مرګ سزا وربولي. او د عراق پوځي چارواکو ډي پي خبرې ایجنس ته ویل چې د اسلامي دولت وسله وړې ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار الله مومند وړاندې کوو. اوس بولار سو اسلام آباد او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج ظهیر دا ورځپاڼه لوسی دی او لنډیز وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلي په خبرو نه ختميږي، بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي، خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نو را گیر کړي شي. ادریه د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی، خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشته او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي، او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل په پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان یوې دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څانګې ته توجه نه ده ورکړی شوی، او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده، او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوي دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادریه د وزیر تعلیم دخلی وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو، او هر استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي، او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دي. ادریه مخکلي کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوس هم د ان ټی اس ټیس نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی، او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي، خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی، او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وی. پکار د چي صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام خشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو د وروستي بردونه غندلې دي. د دې دواړو لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورت خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوی دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې کې چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجله زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړ شوی اړیکړې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجله لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیست انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې چیړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دې بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نخښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګنا خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به یې له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14مه نیټه له خپلو خلیجي اتحادي هیوادونو سره د ادریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14مه نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرام کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونو د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه د ایران د لا زیاتېدونکو نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبری کانفرنس ته ویل چې د خپلو خلیجي ائتلافیانو د امنیت په حق له کلک ژمنتیا یو وار بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپلو ژمنو تل ولاړ وي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې څه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښ نه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجي هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د مئی پر 14مه نیټه ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شنبه په اپریل په میاشت کې مخه تراغلې و. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه خودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاکار بن روډز یادې پیښې په هکله وویل چې دا د هغه چیلنج څرګندونه کوي چې د خلیجي هیوادونو توجه پرې مرکوزه ده، خو نوموړي زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي زغونډه کې پرې بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل په کار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې دا چې ویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمی تړون ته به ورسېدل شي که نه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته ولاړ. نوموړی د چینی ولسمشر شی جین پینګ تر څنګ له یو شمېر نورو چارواکو سره غږېدلی. ټاکل شوی ده چې د هند وزیر اعظم به تر راتلونکو درو ورځو هلته وي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندر مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لشته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هېوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کېږي، ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکل شوی دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي، ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي، څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نریدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح کری بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज.
موږ ته یې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
قدی ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز سرنه کې د شونکو لپاره د اوسېدو د یو شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې شارګوټي کې به زرو تنو شونکو ته ځکه ورکول کې چې هغوی کورونه پرې جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خونکو د کورونو لپاره د خارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې خارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي خونکو ته د ځانګړي کراندوت لمخې وای و نمبر زمکه وویشل شي. د جمعې په ورځ د خونکو د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې دا پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی رسنوی ته وویل چې په دې ښارګوټي کې به زرو ښوونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د 1500 جریبه په شاوخوا کې ښارګوټی دا چې تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې ښارګوټ سره به موږ وکولی شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، موږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د دې ښارګوټي په واسطه راجذب کړو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا هوار ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه ارګونزون کې هم د ښوونکو لپاره ښارګوټي جوړ کړي. د ښوونکو د ښارګوټي د پرانیستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د ښوونکو دغه ښارګوټی په 1500 جریبه ځمکه کې د مامورینو د ښارګوټي تر څنګ او ښار ته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو تر څنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم او جلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا ښارګوټی جوړیږي په عصري شکل، چې شنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کیږي، مسجد شریف، سړکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حالي، وړکتون به ولري، لیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفرخان باوري وویل چې د دې ښارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شارک استادانو ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې ته زړه ښه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی ښارګوټی دی چې د ښاري معیار رونو برابر با پدی ولایت که دخون کل پاره جور شی.
د تاریخ پانا
جنداره دست مختون خواه سوگه زور نمو بلای سار جده ده ده لکه یو اونده و توای یا یو روک شانگر و یا یو غط پایلو داغی پا سر بانه جی کم دینو دا کلا جور اگرام و خلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریه په زمانه کې چې شاهبازګړی او دا چارسده دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
د افغانستان کابینې په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیاو پراخولو لپاره له اټمي انرژي څخه د استفادې د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې او یوازې سوله ایز دی. دوی زیاتوي چې د دې قانون په واسطه دوی غواړي د ولس لپاره ګټه ترې واخلي. یوسف زدران پر رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چهارشمې پورز د کابینې د تایید وړ وګرځیده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اتومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوی پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نو موړی د اتومي انرژي تطبیق لوګ دی مدیر یې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یو جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لوري د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې، د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د ژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړي هیواد دی چې نږدې 15 کاله وړاندې دا غړي توپ خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتمی انرژي د سولیز استعمال په خاطر هڅه شوی، خو ویل کیږي چې په 1455 هجری کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اژانس اړیکې له افغانستان سره کم شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتمی انرژي څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 60,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي، چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دی ځکه ډېر خو چې کله فاټه ته لا شو ټل ته کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندینګ وي درو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. په کراچي شهر کې د روان میاشتې پر 14 نیټه د اسماعیلانو پر بس د برید اف آی آر د نامعلوم وسلوالو پر ضد لیکل شوی دی. د پولیس چارواکي وایي چې د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. بل پلو چارواکو دا هم ویلي چې 30 زیات کسان د چاپو پر مهال نیولې دي. په دې برید کې 30 زیات کسان وژل شوي وو. ظفر کرمی نور حال راکوي.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ته ترسره شوې حملې ابتدایي رپورت یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوې. پولیس چارواکي وایي دا رپورت د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړنی تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړي دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتي ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلاتونو د ځانګړي ادارې ایس ای یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویل د حمله د ښکار شوی بس د مکمل معاینه وروسته پلاتون کې ډلې په دې رسیدلې چې حمله څلورو وسلوالو کړي او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلي او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړې دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلې دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 50 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو ویشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلیانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروسته پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همداراز 13 ورځ او بیګاش په هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقتآباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپې وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. یاد دي وي په 13 دوه ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولی. خو لا هم د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوي برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلې خوا ته د جمعې په ورځ سند اسمبلۍ کې د سپروګوټ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلي ورورولۍ د اغېزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دي وي د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له امله یې 14 زنانو په ګډون 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمي، مشال رادیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان بیکور کلسیوی خلک وای چې د وفاقي حکومت لخوا د دوی سره اعلان شوی امرستي لتیرو 15 میاشتو نه دی ورکړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې یا خودي حکومت دوی تمرستي ورکړي او یا د ژر تر ژره دوی خپل کورونه تستانه کړي. د دوی په وینا دوی لډیر سخت مشکلات سره مخامخ دي. عمر دراز وزیر پر ریپورت لري.
شمالی وزیرستان نه بیکور شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقی حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې 2000 نقد روپے 15 کیستونه لا هم نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولانې 8000 نقد مرستې کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی. د شمالي وزیرستان یو کډوال ګلوب جانوای کلا چې کډوال شول نو ورسره مختلفې ژمنې وشوي او نن هغه نه پوره کیږي.
میشته اول په سر کې دا غوره وشوي چې داسې خیبر پښتونخوا دي داسې پلونکي دي دمره دي بیا میش ډېر چې کوم دی په شیروزه پیمانه باندې کېري نه ونیول 40,000 په 30,000 په 20,000 نه خو کام نه وو په دانیت باندې چې میشته بدیانه پیسې رچي دا په پرې کوي دا د کېریوله په ګروي کې ونیوي چې پیسې روکا. میشته هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې میلاو نه شو. مهرباني دا وشي چې دا کیمه تکلیف میشته روغلو نه را د جوتای تکلیف نه روکوي ځکه چې ډېره ته خلک میش په ګروي کې نیولې سابوبه گا می بلا ګټه واټا نشته. یو په دونه باندې وخت نه تیریږي هغه دونه میش په کابلګۍ وخوري که دی ته ویر کې به ګټه به واټه نوسي.
اکبر جان وایي وفاقي حکومت لخوا دوی ته د 2000 میاشتې کیس 15 شپږ کیسونه پاتې شوي او صوبایي حکومت مرستې خو لا هم بندي.
د شپې 15 پیسې مشتنه دي ملو شوي. مهرباني دا وشي دغه متاثرین ته دغه پیسې ملو شي ویلې چې چاپ کړي نه په کرېلی ولی دي خلک ډېر مشکلات ته خرچي یوتی دي کله دوی میاشتې بعد راشي کله بیا دوی نیم میاشتې بعد راشي. خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړای هو هغه پیسې حساب کې توپ نشای نن یا ورته. مهرباني دا وشي چې مشته دا شای په خپل حقوق ملاوشی.
زونگ موبایل سرویس چې کډوالو ته د وفاقي حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعه ورکوي. دغه کمپنۍ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول 15 کیسونه پاتې شوي او دوی ته ویلي شوي خو لا هم معلومه نه ده چې دغه کیسونه کله او څنګه به ورکولی شي. کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډس کمی او نور ستونزو په وجه د غشان زنډ راځي خو وخت په وخت به دغه ټول کیستونه پوره کولی شي. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای تر مخه د شمالي وزیرستان 1,06,000 کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوي چې په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن ترڅنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا 2000 نقد روپۍ د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.